سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان نړۍ او سیمه مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت وایي چې لنن شنبه څخه د پاسپورت ویش په مقعد ډول ځنډولې دی. د کورنۍ چارو وزارت لوري له خبرې شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورتونو د ورکولو پروسې د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډولې ده او هر کله چې تخنیکی ټیمونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورت د ویش بهیر به بیرته پیل کړي. له بلې خوا د پاسپورت ریاست د پاسپورت د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي د دې لپاره چې هر ورځ له 4000 تر 15000 پاسپورټونه په مرکزي اداره کې وشل کیږي نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورت توزیع ځنډول شوی ده او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر هر بل وخت ډیر خلک هڅه کوي پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار 14 وشوه. د کابل امنیه قومندانۍ په دې پیخه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدرن رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن ټیلر د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او جنو حقونو ته درناوی کوي خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورنوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو یې د اوکراین په ختیز کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 70 کیلومتر سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمې شپږ په لوهانسک کې دي. لوهانسک، خرسون، ژاپوروژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسیې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په دونیتسک کې د لیمان خرګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخنی ولیده او له هغو څخه یې درې کلی بیرتنی ولیدي. د وزارت همداراز ویلی دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د جګړې له ډګره په خپلواک ډول د دې ادعاو تایید نه دی شوی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. کابل کې روستیو 14 خلک اندیښمن کړي دي.
موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کونه بهر نور قانونه هم لرو، ځکه له د کور نه ووځو.
طالبانو په کابل کې اوزل بیا د پاسپورت ریاست بند کړ. دا چې ولې بند کړ دی وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د ملګرو ملتونو یوې ادارې او امریکا ویلي دي چې طالبان د بشري مرستو رسولو پر خنډ تورن دي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم درته یو بشپړ راپور لرو. په نړیواله مسالې کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو نو ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عاید رقم شوی او تر څنګ د افغانستان نه خالص ملي عواید به تر راتلونکو دوه کلونو لا ټیټه چته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2020 کال په راپور کې لیکل شوی د خزو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیدونکي سیاستونه بعد افغانستان د منځمهاله او اوږدمهاله ودی کچه نور هم راټیټه کړي. د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقد ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه لاړ شي. چو زیات په امید ظهیر مل په دې راپور کې وورو.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندل. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوال ټولنې د لویو مرستو له درېدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد له سره تنظیمېږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچه 14-19 سلنه وي. داسې مهال چې راتلونکو 2 کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغیر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظامو وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6 سلنه زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي. په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید د نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایداران او هیوادونو سره افغانانو سره غواړي همکاري وکړي. ټول باید ونډه واخلي، موږ سره د سرمایداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې، د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یو لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نور نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو د عوایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولای خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي چې دا اټکل له مخې نږدې 90 سلنه افغانان کافي خواړه نه لري.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوی او ترڅنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو 2 کلونو لا ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوی دی د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیدونکي سیاستونه به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې ودې کچه نور هم راټیټه کړي. د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه لاړ شي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو داود معیار سره مو خبرې کړې او په پایل کې مو ترې نه د عوایدو د کمیدو د علت په اړه پوښتلې دي.
د عاید سرانه مسله چې په اقتصاد کې یو کلیدي او مهمه مسله ده، دا مختلف دلایل او عوامل لري. د دې د افغانستان په سطح باید وایو چې د ټول نمدو عامل دا ده چې افغانستان په خپل ذات کې یو رو انکشاف هیواد ده، او رو انکشاف هیواد خپل مشخصات لري، او د ټول نه عمده مشخصه دا ده چې په دې کې د اقتصادي علماوي عاید سرانه په دې کې ډېر ټیټ وي، په دې کې کم وي، په دې هیوادونو کې فقر حاکم وي، په دې هیوادونو کې د ښځې صاحب ډېر کم وي، او په دې هیوادونو کې تولد او تکثر او دا مسله ډېره زیاته وي، او داسې نور عوامل. خو دا یو عمده عامل کېدای شي، یعنی په طبیعي ډول ځکه چې افغانستان یو بروب انکشاف هیواد ده، نو دې کې د سرانه عاید در په دې کې کم وي. اول عامل جنگ ده، دلته د خارجي نیرو حضور په افغانستان کې ده، چلته د افغانستان د زیربنا خرابه شوله، په دې کې ځینې کارونه هم چې وشول هغه نمایشي شکل لري، هغه خپله یو بحران دی.
مایر صاحب، اوس خو په افغانستان کې په بخښنې سره اوس خو په افغانستان کې هیڅ یو بهرنی ځواک نشته، دا څنګه موږ د هغې ته رابط ورکولی شو چې په افغانستان کې د داسې بهرنیو ځواکونو شتون د دې سبب کیږي چې دغه کلنی عاید ورباندې راکم شي؟
بالکل، د اقتصادي مسایل او اجتماعي مسایل داسې دي، بخصوص د اقتصاد پکله چې تاسو هغه پوښتنه همدا ده، داسې دي چې دغه فقر او پیشرفت د پیوښ پکې منځ ته نه راځي، دا تاریخي عوامل لري. اوس کوم فقر چې افغانستان کې طالبانو د راتګ سره حاکم شو، د دې عوامل دا نه و چې د مسؤلیت طالبان سره راځي، کی ځکه دوی داسې یو نظام سره مخامخ شول چې د نظام هیڅ شی نه درلودل، بانکونه خالي وو، کوم پیسې امکانات چې وو، چې دا یو ډېر غټ عامل د فقر ده. دا په شپږو میاشتو کې یو کال کې د افغانستان ایستل شوی وي د باندې، همداوس هم که افغانستان کې یو نظام جوړ شي، موږ وکولای شو چې هغه پیسې چې د مخکینی حکومت د مشرانو طریقه
په دې زمان کې طالبان باید په کوم لار چارو باندې کار وکړي ترڅو د کلنی عاید لوړیدو لپاره چې سرمایه گذاری یو مهم عنصر ده، موږ افغان سوداګر او همدارنګ بهرنی اندې ته واده راکړو چې راشي افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي؟
بالکل، د دې اصلي عامل د ټولو نه منطقي او مشروع لار دا ده چې د افغانستان د رسمیت مسله حل شي، طالبان او امارات د نړۍ سره تعامل وکړي. خو دلته چې کله د تعامل کېږي نړۍ سره، نو دلته د اقتصادي چرخش نړۍ سره وصل کېږي.
دلته یو بل وړه پوښتنه کوم معیار صاحب، یو وړه پوښتنه، کوم شرایط چې نړیواله ټولنه طالبان ته وړاندې کوي طالبان یې ورسره نه مني، او کوم شرایط چې طالبان وړاندې کوي نړیواله ټولنه ورسره موافق نه وي، څنګه به دغه رسمیت ترلاسه کیږي ترڅو د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي؟
خو مسله داسې ده چې په کوم شرایطو باید د تعامل وشي. آیا کچیر نړی راضی دلته د افغانستان د ښځو د حقوق مسله مطرح کوي، آیا د دوی واقعي اشعار دی یا د پشا کې کوم نور په دې کې امنیتي اقتصادي نور ګټه دلته لټوي؟ خو په دې باندې د سیاسي بوت نه ورته وکتل شي، یعنې ډېر ابتدایي سیاسیون په دې باندې پوهېږي چې د کوم ارزشي مسایل چې کړی د نړیوالې طرف نه مطرح کېږي، دا اصلی مسله د پاس نه ده، فقط د عامه افکارو توجه لپاره ده. اصلی مسله په دې کې نور مسایل دي.
د اقتصادي چارو کارپوه داود مایار و چې د نړیوال بانک د راپور په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو یو ځل بیا د پاسپورټونو ویش بند کړ. د طالبان د پاسپورټ ریاست یو خبر پاڼه کې لیکل شوی د تخنیکی ستونزو له امله به سر لننه، یعنی شنبه به تر راتلونکي خبرتیا د پاسپورټونو ویش بند وي. خو یو شمیر افغانان د طالبان د پاسپورټ ریاست په دې پریکړه نیوکه کوي. د دوی له قوله وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته له ډیرو ستونزو ګاللو سره سره دوی نه دي توانیدلی پاسپورټ واخلي. جزئیات د امید زهری مل په دې راپور کې.
تقریبا به بشر مشکلاتی را تایید شکردیم که این مریض باید بیرون
دا سړی د تخار ولایت اوسیدون کده. د خپل 15 کلنې ناروغې لور تصویري ازادي رادیو تراله غلې وای هر سرجر باید عملیات شي. هغه تصویر چې د ازادي رادیو تراله غلې په کلیدل کېږي چې د لور په ژبه لوی دانی دي. د وای د لور درمل نه افغانستان کې نکېږي تر خوای په یو غونډي وطن کې هم دوه عملیاتونه کړی. یاد شخص ادعا کوي چې دوه ځلې د پاسپورت اخیستلو لپاره اسناد د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست ته وسپارل، خو هغه یو رکړه.
متاسفانه کې مکتوب گم شید از جو بعد از عریضه دوم دادم دریا
له بعد مرغه مکتوب ورکړ، بیا مې بل عریضه ولیکله د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست کې ورکه شو، بیا د پاسپورت ریاست ته ولاړم. و مې ویل دا ډول ستونز لرم، له ولایت راغلی یو ناروغ لرو، ویل ولاړ شي آنلاین نوم لیکنه وکړي او خپل وار راشي.
پرې بکنه د نوبات براوین
د دې ناروغې پر ټینګار کوي چې په نوبت د پاسپورت اخیستل میاشتې وخت نیسی. تاسو مهال چې ناروغې نور د درد ازغم نه لري، د دې ناروغې کورنۍ د اندېښنه هم ده چې د وخت په تیریدو او د پاسپورت د نه اخیستو له امله شاید هغه مالي امکانات چې اوس یې لري له لاسه یې ووزي. د طالبانو د روغتیا وزارت د قوانینو له ریاسته مو د یاد شخص د اسنادو د ورکېدو پوښتنه وکړه، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان سره له دې چې ژمنه یې وکړه ځواب به راکوي، خو د راپور تر خپرېدو یې څه ونه ویل. خو ښاغلي زمان ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دې ادارې رئیس اوس بدل شوی دی. یو بله کابل میشتي چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله نوم یې په راپور کې یاد شي، د طالبانو د پاسپورټ په ریاست سختې نیوکې کوي. دا میرمن وایي تیر یوه کال کې درې ځل نوم لیکنه کړې، خو تر اوسه یې د کار د مخکې تګ هیڅ معلومات نشته.
خپله مې درېیم ځل دی چې د پاسپورټ لپاره مې غوښتنلیک ورکړی، خو د پاسپورټ درک نشته. هر ځل چې غوښتنه کوم وایي د دې میاشتې په 15مه نیټه یې وګوره، کله چې وګورم وایي یوه بله میاشت په تمشه، تر دې میاشتې په کال واوختي، خو زه لا هم د پاسپورټ په تمه یم. ډېرې ستونزې شته،
مشکلات زیات میدانم.
په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ ریاست د دویم ځل لپاره د پاسپورټونو د ویش بهیر ودراوه. د ریاست یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه ناوخته یې خبره کړې لیکلي، د تخنیکی ستونزو له امله د پاسپورټونو وش دروي او خلک دې تر راتلونکي خبرتیا پته مشي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د پاسپورټ ریاست ویان رولا پتمن د تخنیکی ستونزو د روښانتیا په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د پاسپورټ اخیستل یوه له لویو ننګونو ده. د پاسپورټونو د جوړولو بهیر په ولایتونو کې درېدلی او کابل ته بیا پسې راتګ ستونزمن هم دی او لوړ لګښت هم لري.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې روستۍ او چاودنې امنیتي اندېښنې ډېرې کړې دي او د خوندیتوب احساس نه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ډېرېږي چې نن هم په کابل کې یوې چاودنې د طالبانو حکومت د کابل امنیت قومندانۍ د ویان په خبره درې تنه ټپیان کړل. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل یو بل سهار نن د چاودنې لږ سره پیل شو. دا چاودنه شاوخوا ته بجې د کابل د پنځمې حوزې اړوند د خوشحال خان مینې په دیوان بیګي سیمه کې پر یوه کاسټر وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي.
سړک باندې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي مینې عام وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې درې تنه عامې هودول سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
که څه هم ویل کېږي چې پېښه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو په کاسټر شوې، خو د دې وزارت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوه اونیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یوه جومات کې د ځانمرګې برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یوه رستورانټ په دشتي برچي کې په کاچ ښوانیز مرکز او د وزیر اکبر خان جومات مخ ته خونړۍ چاودنې وشوې چې ګڼې انساني تلفات یې درلودل. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په وروستیو اونیو کې د دې امنیتی وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. د کابل دو اوسیدونکو عائشې او اشق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې چې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پېښې کېږي، موږ زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نه شو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، چې کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېر اندېښنه وي، ځکه چې ډېرېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه شي.
طالبان چې حاکم دي هم دغه ډله چې مخکې له جمهوري نظام سره د سولې خبرې روانې کړې وي، هغه شېبه هم جنګ او جدل و، اوس هم دی، اوس هم چاودنې کېږي. نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه ودرېږي، د دې مخنیوی وشي، که هر څوک کوي باید طالبان په دې برخه کې جدي اقدام وکړي چې د خلکو امنیت ونیسي.
په ورته وخت کې د تیر مخلو حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند او پوځي کارپو جنرال اجمل عمر شینواری د وروستیو امنیتي پیښو علت د طالب نظامیانو غیر مسلکي توب بولي.
طالبان اصلا د جګړې لپاره هم نه، د کوم منظم جګړې لپاره هم نه دي روزل شوي، او دوی په یو منظم ساختار او تشکیلاتو کې هم نو سره منسجم دو د تروریستي او چریکي عملیات د پاروالي وړې ډلې جوړ شوې وي، چې ما غوښ چې دوی یو منظم سیستم د سوقې اداري هم نه لري، او دوی په مجموع کې پوځي مسلکی روزنه نه لیدلې.
خغلی شینواری د امنیتی ظرفیتونو د نشټوالي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو نه تعامل او په هیواد کې بشري بحران د نورو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لپاره یو بستر بولي، چې په وینا یې که حالت همداسې دوام وکړي امنیت به لا نور هم خراب شي. په کابل ولایتونو کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته خلک د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د خپلو کړیو ژمنو پر بنسټ دې د دوی امنیت وساتي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب او د کابل ښار د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین کړکیچ ته تم شو. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیانو د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د دوی په وینا روسیا له لرې واټن توغندیو او بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخلي. د راپورونو له مخې اوکراین په روانه جګړه کې له روسیې څخه تر زورو ډیر ټانکونه او زرې ګاډې نیولي او اوس یې د روسیې پر ضد په جګړه کې کاروي. تفصیلي د اسمت سروان نور.
اوکراینی چارواکي وایي د زاپروژیا شار د جنوب پر تاسیساتو او ملکی سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر یوولس تنو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمی بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمی ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداری ورکړ چې پر دغو اتمی تاسیساتو د روسی ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغول انرژي څخه استفاده به د ټول نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځواب بریدونو کې د روسیې له پرلپسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړي دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیه د زاپروژیا شار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیه پر دغه شار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکو وایي روسیه د مناسبو جنگی وسایلو د کموالي له کبله خپل اس درې سوه لرواټنه حواز توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوز ویلي اکثره بی پیلوټ الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوازې توغندو په وسیله ویشتل شوي ایرانۍ درون وي. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بی پیلوټ الوتکو ډیره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوز بریالی شوی چې ګڼ شمېر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې څلور سوه شل ټانکونه او کابو شپږ سوه پنځوس غرګاډي نیولي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو یوې ادارې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشري مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په اګست میاشت کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې یو سل نه ویشت ځله خنډونه جوړ شوي دي، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي د بشري مرستو رسونکو ټولو ادارو ته د فعالیت زمینه برابره کړي. تفصیل به د صالح محمد صالح نور.
ضیاء الحق وی د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خبرې بشري مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه.
دلته د مرستې راځي د غوزه والا ته چې راسي مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي، فقط غوزې کې راسي آیتان له تکشینی دغه منطقې خلک چې غوزې ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسیږي، را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي.
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي
مرستې راسي و دا وطنو ته هغه داس خلکو تور کول کیږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي، دا مسکینان خورانو ته هیڅ شی هم نه ورکول کیږي. نو تاسو د طالبانو مشرانو څخه دا هیله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی.
دا توضیحات نه دي ورکول سوي چې بشري مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري. په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي. عبدالرؤف ورزګانی چې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قومندان وو وایي چې طالبانو په خو هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خندونه جوړول.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبانو او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشری مرستو مخنیوي کړی وو او کاوه. دوی نه تنها د بشری مرستو حتی د واکسین د فلج د دې مخه هم دوی نیول په ډېر مواردو کې موږ شهیدان چې واکسیناتوران نیول سوي دي حتی وژل سوي دي.
د تیر جمهوري نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشري مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشري مرستې یرغمل کولې. دغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشري مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا په ورستوي کې ویلي یوازې په 13 اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خندونه رامنځته شوي چې او یا سلنه د طالب وسلول لخوا وو. وچا ویلي دي چې په 13 اگست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وجل سوي، څلور ټپیان سوي او څوارلس نور توقیف سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفیتس په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګرو ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشري مرستو رسول دي. په ملګرو ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ادریس مامونزی وایي پاریز نک ډبل د بشری مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خود مختار وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه دغه بانک په ترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم په کار ده چې د افغانستان لپاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو لپاره یو اجتماعي یو کمیټې جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمایندګي ولري او همداراز کم انټرنیشنل انجوګانی او کوم مشهورې لوی انجوګانی چې دي د هغه نمایندګي هم وي او هغه هر یو پروژه چې منزوريږي هغه د دوی د نظر نه تیر شي.
بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی او غنی ادارې هڅه کوي چې دغو اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسونې چارې یقیني کړي. روسله هغه چې طالبانو د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان بیا ول کاټینګ کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ شو او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفیتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوی چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانه تاییدوي چې طالبانو دي د بشري مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبر موږ نه تاییدو، موږ دې ته لیوالو څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک مرسته وکړي او د مرستو د رسد په لار کې موږ همکاري کوو کومک وایي. متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفاف نه وي او پروسیجر واضح نه وي، خلکو اړینو خلکو سره څوک مستحق دی غوته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارت مسؤلیت لري سره مدیریت کې او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. د دې خنډ په معنا نه ده بلکې د همکارۍ په معنا ده اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یو ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یو سوداګریز بانک ته ورکول سوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په داسل کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالره به څنګه تر اړو کسانو رسیږي او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډیره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی؟
د ننګرهار ولایت نه مجیب الرحمن خادم تاسو سره خپل درد شریکوم. امارت اسلامي د ننګرهار پونتون، کونړ، نورستان، لغمان او د مختلفو نورو ولایتونو بسونه اعلان ته ورکړي، د استاذۍ د فارغ قدري بسونه اعلان ته ورکړي. خو کوم کسان چې هغه شاتل شوي وو هغوی ډیرو کسانو ته زنګونه نه والي، او کومو کسانو ته چې زنګونه وال شوي وو نو هغه د شپې 12 همدارنګه 10 بجې وو چې تاسو راشئ سبا 12 بجې ستاسو امتحان دی. خو هغه ډیر ناوخته وو او وخت هم ډیر کم وو چې یو سړی مثلا د بدخشان یا هلمند یا د قندار نه سبا 12 بجې ته څنګه راشي، هغه خو یو ځل رارسېدی نه شي. ښه خبره دا وه چې 2 ورځې 3 ورځې مخکې زنګونه وال شوی وي او امتحان دپاره بیا سړی راغلی وي. نو د امارت اسلامي د لوړ پولو چارواکو نه مې هیله داده چې د افغانستان ولسونو ته د په درنسترګو وګوري، د دوی هغه تعلیم د په درنسترګو وګوري، خو او فعال اشخاص ته په وظیفه باندې وګوري ترڅو حق حقدار ته ورسیږي.
د ذاتی راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د میاګان د کلي د حیات الله په نامه، زموږ په کلي کې چې مریض پیدا شي سو ډاکټر تېره سو، هغه پر لارې باندې مړ شي، لارې مو خرابې دي، سړکان مو خراب دي، ډاکټر نه لرو، کلینیک نه لرو، دغه ارزو لرو چې موږ ته کلینیک منظور شي او خدي نه لرو موږ ته منظور شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونې دویم نیمه تر ورسېدو، په دې برخه کې درته د لوبې د ډګر او تاندې څنګ خبرونې لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ته. دا طالبان حکومت وایي چې لنن شنبې څخه د پاسپورت ویش په موقت ډول ځنډولی دی. د کورنیو چارو وزارت له لورې له خپرې شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورټونو د ورکولو پروسې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډولې ده، او هر کله چې تخنیکي ټومونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورټ د ویش بهیر به بیرته پیل کړي. له بلې خوا د پاسپورټ ریاست د پاسپورټ د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي، د دې لپاره چې هره ورځ له 400 تر 500 پاسپورټونه په مرکزي اداره کې وشل کړي، نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورټ توزیع ځنډول شوی، او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر بل هر وخت ډیر خلک هڅه کوي چې پاسپورټ واخلي. د کابل ښار په 15 حوزه کې نن سهار 14 وشوه. د کابل امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې دریو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. د امنیه قومندانۍ وایند خالد زدران رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت روسا چانه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن میشل د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د او انجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او انجونو د حقونو په نقصولو تورنوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 70 کیلومتره سیمه زده کړې ده. د دې سیمو شپږ په لوهانسک کې دي. لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسیې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې مو بیلا بیل مسایل درته راټول کړي دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره خبري ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شل اوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شل اوریزو لوبو د توپ چونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیر وی خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځم په ورځ له متحده عربی اماراتو استرالیا ته روانه شو چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یوه نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له آزادی راډیو ناوړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دینه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. سکل څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخ کی سزا ټول شین اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې غ پلان د به بز مشرانو سره شریکوم او دغه اپروال او دغه تارتیا ست د لارښوونه تا په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نه شان په ځای کړی دی. خداو چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر مونږ ورکو او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته مونږ لاړ شو. د کمیت نه مونږ کیفیت ته واوړو او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیرې او د هغه وسیله واوسي یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځه ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې دا ونه وکړل چې وخت نه مخکې د کس وستور شان مسلسل تشریک کوم او هر یو شی بیل بیل تشریک کوم نو وخت مو نیسی به بل ورځ ان شاء الله غسر پوره تسلی تشریک کړی چې دغه پرور راشي. دغه موږ خونځه ته پروګرام لرو چې خونځه کې بل خیر سره د خونځه کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې او به د ولایت په کچه راټول لیږي او به زنون په کچه لوبې کوي. همدارنګ موږ راتلونکي کال کې 14 کلن وته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې 14 کلن سیالۍ وکیږي چې دا یو بل نه وخت هڅم کړی دا چې رښتیا هم یو ستونزه دا موجوده و چې عموما د موږ په 19 کلن باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډیری نو د خونځې لکان او د 14 کلن لکان به سره مکس یو مرچ سي نو د سټیمونه به جوړیږي چې راتلونکي یو خبره چې د افغانستان استازیتوب په خی تعلیم یافته کان به بل بدای چې هغه عمرونو په لحاظ باندې هم دوی هغه د کرکټ نو بوخته برسېدلی ګر عمرونه به هغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره یعنی پرتله کې ور سره نو نور نه بدا غټه نه وي ځکه چې نور جنو کې خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډیر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجی داسې جوړ کړی دا چې ټیمونه به سفر کوي مختلف ولایتونو ته یو ځن ببل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو و دغه سلسله روانه او لاغینه او بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونو پس کلاس ته جوړیږي. البته په هغه کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کول شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونه کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو ان شاء الله د راتلونکي په کال لپاره ډېر پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شلوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي، په غاړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لسه کال خو نه سولانه کیږي ځکه چې اوس موږ په سلا شروع کوو. خدای کول پراتلونکي ونی کې
پس کلاس کیمپونه په دې ونی کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي ونی له خیره پس کلاس شروع کیږي هغه په سبب موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو نو بیا دا گنجائش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټی 20 وکړو نو موږ اړی چې سکال نېشنل ټی 20 ونکو خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شا چې ډېره مشکله وي چې موږ د نېشنل ټی 20 سکال وکړی سو البته بل کال د موږ پلان کې نیول چې د خیر سره نېشنل ټی 20 وکړو
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي په یو شمېر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده په دې اړه معلومات ورکولای شي چې اوس مهال موږ په کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کوم کې ترکار لاندې دي
په لوبغالو کې خو کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کم ایونټ کیږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کیږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کیږي لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو اوسې په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریقې په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیولې برابر کړو کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره خو موږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو په کندوز کې موږ لرو په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو للی ده ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده همدارنګه په کابل کې دا لوبغالي لرو په بل باندې خیر که خدای کولی انشاءالله تعالی نن کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده په دې اړه پلان معلومات لرئ
مرحله چار دیوالی دیوال پنیمته جوړ کړل دیوال ته جوړ شو او ان پکې وا اکیډمی هم روزنیز اکیډمی هم په غاړه کې تحصیل لري بل دا چې غلطه دي لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړولو چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لند ورځ کې به لغه غونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي همدارنګ د وشتن ځای جوړولو چارې به یو څه وخت سمو د ورسره شروع شي چې له خیر سره نو موږ کولای شو جمعې ته لاغینه به استفاده وکړو دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته دا او نو پکې دا چان د ناسل په لا تر کوم ځای نشته دا
کارونه خو به کېږي جرسه تاسو د اکاډمینو یادونه وکړه یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو په ډېرو ولایتونو کې نه لرو په هغه کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کیږي مجهز سیستم نه دی موجود هلته ورته روزون کې نشته دی دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته سم موجود دی
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي موږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزن کې ورته لرو په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې بلکې درې ورته لرو او ښه مجهز اکیډمي ده په خوست کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې ورته لرو موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نېشنل ټیم ملکان لپاره ډور دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزن کې لرو د لوړې کچې روزن کې دلته لرو همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغې ته موږ روزن کې لرو په کندهار کې اکیډمي لرو هغې ته روزن کې موږ لرو نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي نو د روزنځایونه چې کوم دي دا هڅه اوسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي البته دا هر څه ټول په پند پورې تړلی دي کله چې پند وغه زیاتیږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ د شي کوچی برابر ووسی
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان ولې خبرونه پات رسیدي درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوی کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته را دعوت شي.
مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پوهنتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه دې ددوی. نو زما په نظر یو عوامل یې خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامعه کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانې چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او د همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغه سې کورنۍ کې دی غټ سوی خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکي ولی آریان د خپل همکار کې سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو له وجې خويندې لز دکړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلې شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خويندې ښوونځي ته تللې. دا چې د دوی په کلي کې نور نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو بیا ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړل او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده. او هغنجونه هم له ځي څخه د تل لپاره محروم شول.
د یو خصوصي شرکت کارکونکو جمال احمد زی وای د ټکنالوژي پر اتک سره وسته تخریب لري ډیری شوی او دا سپی خډيري کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدليږي. هغه څوک چې په دې باندې ډیر فوکس کوي ډیر تاکید پکې هغه بیا ډیر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه راووي یا ډیر په غشي باندې فکر نه کوي وای چې ځا رفاقت دوستي د یو مسله منځ راغله له خیر نور تر تیر سر نور په فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي فکر پکې دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسی ځکه معمولا د غصې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نور پروګرامونو کې تخریبيږي او څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د باره کې ځین معلومات چور سره یا معلومات له نور سره شریکي څوک په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
خغلی احمد زی زیاتوي ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کمراولي.
ځینې ملګری چې مونږ پوښوي چې دا یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده خو ځینې بیا داسې ملګری دي چې هغه د حق خبرې ته نه در رسیدلې یا مونږ دغه په حق باندې حق ته نه یو رسیدلې یعنی په حق خبره نه یو پوښوي په یو نه حق خبره باندې هغه کلک شوی ده بیا مونږ تر تیر شوی یو. خو زما خپل کومه تجربه چې دا تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې د نور ور سره مخ کې نه امتللې خو یو څه مې کړې دي چې یو وخت د پاره د یو وخت د پاره مې د سره لارې بل کړې تر څو دای په خپل خبره باندې قانع شوی ده بیا بیرته زمونږه رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا مغه زړه دوستان.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دمره ارزښ نه دور کړ ما معنا ته پکې ارزښ ورکړ دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې بل ځوانان یو بل تخریبوي د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپور ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم.
استاد لومړی اداره ته وایي چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې طریقې کا د نورو هویت شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کیږي خطر سره نه رسول کیږي او کاذبه رولونه کاذبه نقشونه اخیستل کیږي خپل ځان مهمه ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومی او پیاوړی کیږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپل کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي نو یو ځوان که کامیاب او موفق وي او نور ورته نه تشویقي یا نه ترغیبي نو هغه ته یو ناامیدي راسي چې زه خودم را شپه ورځ پوسې حلې زلې کوم دا کارونه کوم اما دا باید دي کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نکړي او هغه اصلا دا د ما حسې د منورو ور ورته ندی لبل خاص که دا چې دا ځوانان رو بزدکی چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو خه موقف ته رسیدلې یو خه کورونه به کړی نو دا بل نفر پوس چې غواړي چې دغه شهرت هم لاس ته راوړي نو دوی ازدکی او ترویجی هم چې په غلط شکل په نادرو شکل باندې یو خه موقف ته څنګه ورسی ځان او خه خپل ځان څنګه مشهور کړي، نو دته دا چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو اوس که بیا خوان هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناول اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعات باندې او په دروغ باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله داده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ورزښتونه چې دی هغه ماتیږي.
مننه استاده که دا راته ووایه چې څه ډول د دې مخه نیول کېدی شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي.
د حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رادعوت شي، او له بل خاص که زه فکر کوم چې بعضې ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. بعد موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما زما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي، او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاس ته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي، که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ته پننګ باندې مئن قهرمانانو سیګي دلته پننګ باندې مئن قهرمانانو سیګي داد پامیر او هندو کوش ته جګورو وطن دې د توریا لا یو مړنو وطن دې بد وطن مګورن دې کې د سمرو وطن دې د توریا لا یو مړنو وطن دې د توریا لا یو مړنو وطن دې ننګیا لې شازل مو وطن دې د وختې دل بریالو وطن دې ننګیا لې شازل مو وطن دې د وختې دل بریالو وطن دې وطن دې د وختې دل بریالو